د مشال رادیو اوردونکو سلامونه او ستړي مسي په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو ورسته د نن ورځې ورستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی. د پاکستان تحریک انصاف مشرتابه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې تر پوځي عملیاتو وړاندې د پارلمان په اعتماد کې واخیستل شي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي پارلمان دی د بنیاد پرستی او د بلواګرو د تشدد ختمولو لپاره د ګډ هوډ څرګندونه وکړي. او د سعودي عرب چارواکو ویلي چې سږ کال په حج کې تر زر زیات کسان مړه شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشرتابه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې تر پوځي عملیاتو وړاندې د پارلمان په اعتماد کې واخیستل شي. د یاد ګوند او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر بیرسټر ګوهر علي خان د جون پر دروشتمه په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې په پوځي عملیاتو په ملک کې امن نسی پر ځای کېدی.
حکومت عملیات هم کېږي باید پارلمان په اعتماد کې واخیستل شي. زمونږ مشر عمران خان دا خبره بیا بیا کړې ده چې موږ په پردي جنگ کې ځان نشو ښکیل کولای. په ملک کې هله امن راتلای شي چې د قانون او آئین حکمرانی وي. صرف تکو تک په زور او اپریشن کولو سره امن نه راځي.
تر دې وړاندې د تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر د جون پر دوشتمه په قومي اسمبلی کې په سختو ټکو د پوځي عملیاتو مخالفت کړی و. خو د دفاع وزیر خواجه آصف اسمبلی ته وویل دا پریکړه 15 کاله وړاندې جوړې شوې اپیکس کمیټې کړې ده او د ده په وینا د هغې کمیټې په جوړولو کې د تحریک انصاف کسان شامل وو. خو د خواجه آصف په وینا د پوځي عملیاتو مسله به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کیږي. د لغ وروسته دا چې د جون پر دوشتمه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اپیکس کمیټې په هیواد کې د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ او سختدریځۍ پر ضد د پوځي عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي پارلمان دی د بنیاد پرستی او د بلواګرو د تشدد ختمولو لپاره د ګډ هوډ څرګندونه وکړي. کمیشن دا خبره د جون پر دوشتمه پر ایکس پاڼه په خبره کړې یو خبر پاڼه کې کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په سواد کې د بلواګرو لخوا د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور د یو تن تر وژنې وروسته له وفاقي حکومت غوښتي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. کمیشن ویلی چې لا یوې میاشتې په کمه موده کې د مذهب سپکاوي په تور د دوو کسانو له وژنې څرګندېږي چې ریاست د عقیدې په نامه د بلواګرو تشدد په پیښو کې قصدن او یا د ځینو وجوهاتو له وجې پر خپلې عملدارۍ سمجوته کوي. بلخوا د سوات پولیسو ویلي چې د دیني مقدساتو د سپکاوي په تور د یو کس په وژنه او پرتاڼې په برید کې د ککړتیا په تړاو یې 22 کسان نیولي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ځینې سیمې ځکه ناامنه ساتل شوي دي چې پاکستان غواړي د سیپیک د امنیت ساتلو په نامه له چین څخه پیسې ترلاسه کړي. نوموړي دا تور د جون پر دوشتمه د شمالي وزیرستان پر ځمکې د غورځنګ یوې جلسې ته په وینا کې پوری کړ. پښتین زیاته کړه چې د پاکستان په هغو سیمو کې پښتانه وژل کیږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه یا سیپیک ورڅخه تیریږي. د پاکستان حکومت او یا هم پوز د منظور پښتین د دې تور په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. البته پوز تر دې وړاندې ویلي چې دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې د دوی په وینا بې توفیر عملیات روان کړي دي. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو پرون د لوړګي په تکیه میدان کې د احتجاجي پرلت پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. پرلت په وینا کې د لوړګي او سیاسي فعال ګلبادر اپریدي ویل دوی به نور د سیمې د خلکو وژنکو ته د نامعلوم اصطلاح ونه کاروي، بلکې له ریاست به په کلکه وغواړي چې قاتلین ورته معلوم او سزا ورکړي. په لوړګي کې د احتجاجي پرلت له وروسته پیل شوی چې د ځای پولیسو په خبره د جون پر 13 شپې مهال مخپټو وسلوالو په سلطان خیلو مزرینه کې خبریال خلیل اپریدی وواشه. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علی سیف د جون پر شلمه سلطان خیلو ته د خلیل اپریدی فاتح ته ورغلی و او په خپلو خبرو کې هوډ ښودلی و چې حکومت به د اپریدی په وژنه کې ککړ کسان ډیر زر ونیسي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې سږ کال په حج کې له 1000 څخه زیات کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې نن سبا زیاته ګرمي ده. په قاهره کې بیا دوو چارواکو ویلي چې په مړو کې له نیمای زیات د مصر کسان دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري او کده خبرونه تر پای را سره واست دا موضوعات به اوري. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې په ټول ملکی به د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کوي. یو شمیر سیاسي ګوندونو پر دې سخت غبرګون ښودلې دي.
دوی چې څوک ورې خپل پالیسی نه بدل کړي، یعنی چې دا طالبان او دا ډلې ساتي او طالبانو کې خطا طالبان بد طالبان فرق کوي او بیا داسې خبرې کوي نو دوی هیڅ فائدہ ماته نه ښکاري.
پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په خپل د ناامنۍ جوړولو هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي 22 کسان یې د هغه تن د وژلو په تور نیولي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی.
دغه چې په یار کې نامزد دویش ملکمان دی وخت پورې باقاعده کې تشوی دي او دغه نه تفتیش شو.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې په ټول ملکی به د ترهګرۍ او سختیرزی پر ضد عملیات کوي. د عزم استحکام په نوم د دې پوځي عملیاتو اعلان په داسې وخت کې شوی چې په پښتنو سیمو کې بیلابیلو قومونو د مظاهرو له لارې پر حکومت غږ کړی چې د وسلوالو ترمنځ باید توپیر ونیسي. د دې عملیاتو په اړه د تحریک انصاف او ځینو نورو سیاسي ګوندونو مخکښانو سخت برګون شودلی او ویلی دی چې جنگونه کولو ته باید بهانه ونه لټول سی. تحریک انصاف غوښتنه کړې ده چې تر دې عملیات وړاندې باید پارلمان په اعتماد کې واخیستل سی. بل پلو د حکومت غړي وایي چې دا مسله به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کیږي. راشد خټک نور حال راکوي.
د پاکستان حکومت د ترګرۍ په ضد د عزم استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی، خو په کمیس عملی کې د حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د پارلیمان پریکړه وکړي. حکومت د ترګرۍ په ضد جوړ شوي نېشنل اکشن پلان د عالی کمیټه یعنی اپیکس کمیټه په غونډه کې په 22 جون د عملیاتو منظوري ورکړه، خو په 23 جون د حکومت مخالف ګوندونو چې مشري تحریک انصاف کوي د عملیاتو په حق له خبرو موقع نه ورکولو له وجې د کمیس عملی د غونډې بایکاټ وکړو. د پارلیمان مخې ته د نورو غړو په موجودګۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال د تحریک انصاف چیرمین بریسټر ګوهر، جنرل سیکرټري عمر ایوب او اسد قیصر د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو. د تحریک انصاف جنرل سیکرټري او په کمیټه اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب په خپلو خبرو کې وویل چې کوم عملیات هم کېږي باید پارلیمان په اعتماد کې واخیستل شي. زمونږ مشر عمران خان دا خبره بیا بیا کړې ده چې موږ په پردي جنگ کې ځان نشو ښکیل کولای. په ملک کې هله امن راتلی شي چې د قانون او آئین حکمرانی وي. صرف تکو تک په زور او اپریشن کولو سره امن نه راځي. د اپوزیشن غړو د کمی اسمبلی د غونډې د بایکاټ په وخت د پوځي عملیاتو خلاف نارې هم ووهلې. په 22 جون په کمی اسمبلی کې د وینا په مهال د تحریک انصاف غړي اسد قیصر هم په سختو ټکو د اپریشن مخالفت کړی و. د اپوزیشن د احتجاج نه پس د دفاع وزیر خواجه آصف کمی اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل
اپیکس کمیٹی جو ہے آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے وجود میں آئی، اس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی. آج جو ہے
اپیکس کمیٹی کو پنجش پک کلا پخوا جوڑا شئی و تحریک انصاف یہ برخوا و مونگی بیا بحالو کابینے او پارلیمان تا بے ہم روڑو تا دے موضوع بدل تا بحث کرو. پرونی غونډه کې هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی موجود وو. هغه په وړاندې دا پریکړه وشوه چې د ترګرۍ په ضد به دا ګامونه پورته کیږي. دوی دا احتجاج د ترګرانو په حق کې کوي، د پوځ د شهیدانو خلاف احتجاج کوي.
پاکستانی فوج کے شهدا جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د اپریشن مخالفت کوي. خو د ده د ګوند ویان حاجی جلیل جان مشال رډیو ته وویل چې دوی به په دې هکله خپله پالیسي په 28 جون د قبایلي سیمو دپاره راغوښتلې جرګې نه پس اعلانوي.
مونږ په 27 تاریخ د قبایلو اجلاس راغوښتلې، په هغه کې به الله عمل ورکوو. نو مولانا صاحب خو مخکې ویلي دي چې قبایل دې خدای نور مخکې خیر پیښ کړي، ویلي نو چې نور قبایلو لپاره مشورا جوړېږي لګیا دي. چې مونږ 27 ته به فیصله کوو که نه چې څه کوو.
د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي سیکرټري اکبر هوتی هم نوې پوځي اپریشن هسې وه کاغذي کاروایي وبلله او مشال رډیو ته یې وویل
لکه مونږ په دغه تناظر کې تیر دورونو ته مونږ وګورو نو مونږ داسې خطر خو ګټه نه دی روړې. زه خوشبینه نه یم. ټیرست چې کم دي او اگر اغلی دي یا راوستي شوی دي نو د هغې په صحیح طریقه باندې چې د هغې د هغې ډیموګرافي جوړنه ده د هغې خلاف صحیح صحیح بنیادونو باندې کاروای نه دي شوی نو دا اسې وقتی او کاغذي کاروایی دي، دا هیڅ قسمه نتیجې نشي روړې.
د کمی جمهوری غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل چې تر څو پورې ریاست خپل بنیادی پالیسی نوی بدله کړي نو داسې عملیات هیڅ ګټه نه کوي.
ما خو دا خیال دی چې دوی چې څو پورې خپل پالیسی نوی بدله کړي، یعنی چې دا طالبان او دا ډلې ساتي او طالبانو کې ښه طالبان بد طالبان فرق کوي او دلته کې د کارخانې چې لګېدلې وې د 1900 قانون نه د ذهنونو د وینځلو د پسندۍ د پیدا کولو دلته لکونه خلک چې ټرین شوي ګرځي او دوی هغه کارخانې نه بندوي او بیا داسې خبرې کوي نو دوی هیڅ فایده ماته نه ښکاري.
خو د اپیکس کمیټه غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې دا اپریشن به د تیرو عملیاتو نه مختلف وي ځکه چې په تیرو وخت کې دا صرف د پوځ او نورو امنیتي ادارو ذمهوري ګڼل کېده، خو دا ځل به صوبایي حکومتونه هم په دې کې شامل وي. شهباز شریف په خپله وینا کې چې حکومت په 28 جون په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ده وویل
دهشتګردي کې خلاف جنگ کې لپاره سب سے پہلے ہماری سیاسی
د ترګرۍ خلاف جنگ لپاره تر ټولو لومړی باید زموږ سیاسي مشران په ذهني توګه تیار وي. زموږ مذهبي مشران هم په کار چې په دې هکله واضح وي چې دا زموږ خپل جنگ دی، دا زموږ د بقا جنگ دی. موږ په پردي جنگ کې برخه نه اخلو. موږ د خپل راتلونکو نسلونو ساتنه لپاره دا جنگ کوو.
اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں.
د اپیکس کمیټه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د ټولو صوبو د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر حکومتونو نمائندګانو د پوځ او نورو امنیتي ادارو مشرانو او وفاقي کابینې غړو ګډون وکړو. د تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره شل نکاتي نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې په پېښور کې په یو ښوونځي د برید نه پس جوړ شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبر سیاسي او مدني فعالانو پرون پالوارګ کې احتجاج پیل کړو چې نن هم روان دي. د پرلط مشرانو مشال رډي ته ویلي چې د دې کار مخیا په سیمه کې د هدفي وژنو پر ضد ژغ پورته کولو. دوی د سیمې پر ټولو خلکو ژغ وکړ چې په مبارزه کې ورسره ملګري سي. دا لغور سده چې د جون پر 13 د خبر یو پیژندلې خبريال خلیل افریدی په یو وسلوال برید کې پنشا او وجلسو. د خبر پریس کلب غړیو هم په دغه لړ کې احتجاج کړی دی. بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د خلیل افریدی قاتلین به ډیر زر گرفتار کړي. فرهاد شینوار نور حال راکوي.
د لنډ کوتل په تکیا مرکز کې لګول شوی پر لتا د وینا په وخت تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری وویل چې اوس به د بدمنې د مخنیوي لپاره یو کیږو او په ګډه به مبارزه کوو.
صدا واقعا یا د بدمنی صرف سلطان خیل پورې محدود نه ده، دلته بدمنی ډیر په هنر باندې خورول کیږي. مونږ او تاسو تقسیمای دا یو تاثر راکړي چې دا فلانای سړی ټارګټ دی او دا په سلطان خیل کې وی هملګرو مونږ به د تیرو حالاتو نه به سبق اخلو. دا به خدای مکه دیزای پوری بنی، دا به خورګي کومګ او تاسو دغه مخنیوای ونه ک. دنیا کې جنگونه چې شي هغه امن د پاره شي، دلته جنگ نه کاروبار جوړ شوی. د دې مسلې نه لره او بر پښتانه چې دا غیزمن شوی دی، مونږ ټول به یو کګو او دغه سیلاب مخه بنسو. ټول کومونو ته زدا اپیل کړم چې په دغه आवाज باندې لبیک وي. دغه د احتجاجونو سلسله چې دا به سړونه خو څو پورې چې ریاست مونږه په دغه پالیسۍ او په بدلولو نه مجبوره کړای.
د پر لته ملک دریا خان اپریدی هم خپل وینا وکړه.
نما د بچی د مړینې پښتنه نکیږي نو ما پخې چې بیا زدا کوم خبرې لراتم چې یاره زیمواری په صحیح مانو سنبال کا که بیا یې نه سنبالې نو مخه د خشه مونږ ته وویل شول چې یاره تاسو چې خلک راښیې مونږ ورته چې د ټولو ملکان چې مونږ څه انټیلیجنس والا نه یو چې مونږ خلک درښیو تا محکمې شته تنخواګانې پې ورکې سهولتونه ورکې پې هغې مونږ ته خلک وښیي چې مثال احمد دی محمود دی دا دی چې احمد و محمود مونږ د له راولو په شریکه سزا ورکړو. په اتلسم تاریخ جبران په شهادت رسېدلی دا خبره مو شوه چې دوه بیګټونه شته دی او ته پته نه لګي چې څه شو. بیا مطلب په څلور پنځه ګنټې کې ته ناکه بندې درشه که چې روډونو د کوم پلولو دا ټولې خبرې شوي. ته دا لټون وکړه چې خلیل جبران مړ شوی دی شهید شوی دی دا لټون وکړه.
د پرلت لپاره سرک غاړې ته یو پینډال لګول شوی او د پېښور او تورخملار هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه ده. د خیبر قومي او سیاسی مشرانو کمیټای مشال ریډیو ته ویلي چې د جون په 15مه نیټه به له تاکیا مرکز نه لنډکوتل بازار پورې لاریون کوي او احتجاجن به لنډکوتل بازار هم بندوي. دا احتجاجونه پس لاغې پیل شوي چې کله د جون په 13مه نیټه خبریال خلیل پردای په لنډکوتل سلطان خیلو مزرینه سیمه کې وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلعي پولیس وایي چې د دغې پیښې پلټنې پیل کړي او په دې باندې شپه ورځ کار روان دی او شاته به اجازه ورنه کړي چې د دغې سیمې امن ته زیان ورسوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال آر اے ڈی آئی او ولیک.
پښتون ژغورنې غورځنګ په رزمه کې یو جلسه کړې چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړیو. پرونی جلسې ته د غورځنګ مشرانو په کړیو خبرو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې په لوی لاس د نامنۍ جوړولو هڅې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ادعا وکړه چې دا ځل د امریکا پر ځای له چین څخه پیسې اخیستل کیږي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. عمر وزیر نور حال راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنۍ هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنۍ وسلوالو ضد کاروایو کې عام ولس ځورولې شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک اغېزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې. دلته هدفي عملیات هم روان دي خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي. د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي.
پاکستان ته څه ګټه ده؟ هغه ته ده ګټه ده چې یوه حمله به وشي. چاینا ته به ووایي چینیانو ته چې تاسو ته خطره ده، مونږ ته ډالر راکوي، د سیکورټي په نامه باندې پیسې اخلي. د ټوپکو سره نور سړیان په وردیک شي راشي، ولې د ډوډۍ ورکړې ده؟ تا هر ورځ دلته خلکو ته کنځلې کوي. تا اتیا زره پښتانه مړه کړې دي.
جلسه کې زرګونو پښمیر کې خلک جمع شوي ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنه کولې او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تا وینا کې د غورځنګ یو بل مخکښ او د پاکستان د پارلیمان پخوانی استازي علي وزیر وویل چې د ولس د تحفظ ذمہ واري د ریاست پر غاړه دی، خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل دی. نوموړي په علما کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریکه غږ پورته کړي. جلسه ته د غورځنګ یو بل مخکښ تاج ولی افریدی خپله وینا کې وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نام نه یې سره مخ دي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې ځورول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نه ښودلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز د غلطه امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورځنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورځنګ امن نه بلکې نامنی غواړي، وسلوالو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نامبارزه کړي، پخپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د ازمه استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټي په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمه استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوز په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي 22 کسان یې د هغه تن د وژلو په تور نیولې چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی و. پولیس وایي وژل شوی کس یو سیلانی و چې پرېدلو خلکو ورته اور واچوه. د پولیسو په خبره په دې کار کې د شکیلو ټولو کسانو د نیولو لپاره د امنیتي کمرو اخیستل شوي ویډیوګانې ګوري. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن دا وژنه غندلې او پر وفاقي حکومت یې غږ کړی چې په سواد کې د وژل شوي تن په کیس کې شکیلو کسانو ته سزاوي ورکړي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سواد تحقیقاتي څانګې پولیس مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د جون په 23مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د بدین په پیخه کې پولیسو دوه مقدمې درج کړې چې پکې 20 تنانو سره د نومونو ملزمان نامزد کړی شوی، ورسره تر 2500 نامعلوم مظاهرچیانو هم مقدمه کې اچولای شوی چې د هغوی په جنګلو د خبرو شوی ویډیوګانو او سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه روانه ده. پولیس وایي چې 13 شپه مدین کې پولیسو په بیلابیلو ځایونو چاپی وهلي او ګڼ شمېر هغه مظاهرچیان چې د پولیسو د تاڼې نه یو تن وستلو او وجلو او بیا سرکاري تاڼې ته اور ورته کولو په الزام کې نیولي.
یو ایف آئی آر ابتدائی طور پر دا مبینہ ملزم چې دا توہین مرتکب دے دا خلاف رجسٹر دے. دویم ایف آئی آر چې دے دا غینا بعد چې کم جوم پا تانا بانی حملہ کردے وا اور تانا کی توڑ فوڑ کردے اور جلاو گراوی کردے وا املاک تے نقصان نصورے اور سرکاری علاق تا اور دخل کو آغی حوالی سرا اور بے لٹران چی کم مبینہ ملزم دا توہین دا آغی دا تانینا دا بطلو بے دا آغا قتل کولو. نو دی حوالی سرا دویم ایف آئی آر درج دے اور دغا درج ایف آئی آر کی نامزد دویش ملزمان دی وقت پوری باقاعدہ گرفتار شوی دی اور داغی نے تفتیش شروع دی.
دا په داسې حال کې چې د جون په 6مه نیټه د مدین ځای اوسیدونکو او پولیسو ترمخه ګڼ شمېر قهرجنو مظاهره چارو د پولیسو له هغه تن چې پرې د مقدساتو سپکاوي تورنول راخلاص کړو او وجلې شو. په دغه پیښه د بشري حقونو ټولنو سره سره په قومي اسمبلۍ کې هم تود باز شوی او دغه ګامې د پولیسو ناکامي ګرځولې چې پولیس سره په تاڼه کې بند یو تن ته تحفظ نه دی ورکړی شوی. پولیس وایي چې دغه پیښې په وخت تاڼه کې نفرې کمه او قهرجن مظاهره چان زیات ول. دغه وخت دوه اړخه ډزې هم شوي چې پکې 11 مظاهره چان او 15 پولیس والا جوبل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د برج نبی وزیرستان د شوال خلکو د خپلو غوښتنو منلو لپاره پیل کړې تیزج پرلت د روانې جون میاشتې تر اوشتمې نیټې ځنډولې دي. د پرلت مشران وایي حکومتي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې غوښتنې به یې زر پوره سي. د دوی له غوښتنو څخه مهمې هغه یې له افغانستان سره د لارې خلاصول، د شوال د لوی سړک او د تحصیل د دفترونو رغنیزي چارې بشپړول او خلکو ته د ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول دي. د برج نبی وزیرستان برستیال کمشنر هم مشال رادیو ته ویلي چې د شوال د خلکو غوښتنې به منل کیږي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیمې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومتي چارواکي او صوبایي اسمبلی نمائنده د غوښتنې منلې باور ورکولې بنې یې احتجاجي درنا تر وشتم جون پر ختمه کړې ده. د شاول احتجاجي درنې یو مشر سجاد ماسید په دغې براکشه مشال ریډیو ته وویل
پښاول چې 24 دن ترنا شری و نو هغه درنا میژ د 27 جون پر ملتوی کړی و چې میژ کیما کمیټي و هغه دلی و ډی سی سره هغه ملاقات کړای و او هغه سره خبرې شوې په هغه نه ورسته 20 جون باندې میژ ایم پی هارو غلې و اسف خان په هغه کې اندهانی ها ترنه تور کړی دو چې ان شاء الله تاسو ته مطالبه و زه پتا سوبر چې زر نظر حل کاو شپې مطالبه وی هغه یقینا چې پی اس اپ غلې و هغه بډول چې کیما مسله و هغه باندې د خپل هارو غای اروډي هولي دا چکیما د تحصیل مسله وا تحصیل د بلډینګ والی د چکیما نوټیفیکیشن مسله دو هغه مهاته ته مخه کړی دو او د افغان بارډر یقینا چې میش سره ډیر پلان حدود شدای او هغه ها میش د ته پرزور ویلی دی او د ان شاء الله کنده انی هارو کړی دو دا بارډر چکیما زلې دای دی او شاول له پرانه دای دو هزه کوشش کاو چې تو ته ان شاء الله د بارډر زر نظر کولاو کا بقایا چکیما نتورک خبره وکړه هغه ها ول زر نظر او د تو ته د ټاور چکیما مسله دو هغه ان شاء الله زحل کاو ان شاء الله کنده انی رو کړی دو دا ویلی دی چې ان شاء الله په تاسو ورځ دې شو ځان د ډی سی سره ملاقات کوو په تاسو مطالبه او دوه ان شاء الله نظر حل کاو.
د شاول احتجاجي درنې یو بل مشر ویایي چې حکومتي چارواکیو د دوی سیمه نه مخ اړولای دی د زکه د سیمه اوسې دین کې په احتجاج باندې مجبور شوی دی.
ابود خان دا د شاول سره تعلق لري او د کیمی امیر مطالبي دي نتورک ته تحصیل و سروې دو سکولینا دي په شاول شه ایمیج تحصیل دا نوټیفیکیشن نه دا شوا دي میج یت سوالات نشته په شاول شه می 3G 4G نه غوړي خو می سکیم ساده نتورک دا میشته نه دا لګی دا ټول خلک یا تو ایجوکیشن ای چې غوړي وسل دا خلک سره دا په درنه چکو خدا شعور وای په شه دا چې شاول علاقہ ډېر وخت نه پوت شوی علاقہ دو بالکل سګ دل مخ نه راړوي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان شاول سیمه احتجاجي درنې غوښتنې د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې. هغه وویل چې زربا د شاول سیمه اوسیدونکو ته په خپله سیمه کښې سهولت ورکول د پوره و اقدامات کوي. خو د شاول احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي که حکومتي چارواکیو یې تر 20 جون پورې د دوی غوښتنې پیرا کول د پوره عملي اقدام دامات و نکړل بیا وو د سیمه اوسی دین کی یو ور بیا په احتجاج لوس پورې کاولې بنه با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
خبر کده هر ځای وی، حالات که هر ډول وی، مشال ریډیو به طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمایي ترغلیو د خبرونو لنډیز ته پام راړو. پاکستان تحریک انصاف هم مشرتابه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې تر پوځي عملیات وړاندې دي پارلمان په اعتماد کې وښتل سي. د یاد ګوند او پاکومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر بیرسټر ګور علي خان د جون پر درويشتمه په اسلام آباد کې خبري اعلان کول چې په پوځي عملیاتو کې په ملکي امن نسی راتلای. خو د دفاع وزیر خواجه آصف اسمبلی ته ویل دا پریکړه 15 کاله وړاندې جوړ شوی اپیکس کمیټې کړې ده او په هغه کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. خو د خواجه آصف په وینا د پوځي عملیاتو مسله به پارلمان ته وړاندې کیږي. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن ویلي پارلمان دی د بنیاد پرستی او د بلوګرو د تشدد ختمولو لپاره د ګډ هوډ څرګندونه وکړي. کمیشن دا خبره د جون پر 2 په ایکس پاڼه کې پر یو خبر پاڼه کې کړې ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په سواد کې د بلوګرو لخوا د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور د یو تن تر وژنې وروسته د وفاقي حکومت غوښتي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ځینې سیمې ځکه ناامنه ساتل شوي دي چې پاکستان غواړي د سی پیک د سیکورټي په نامه له چین پیسې واخلي. نوموړي دا تور د جون پر 2 د شمالي وزیرستان په رزمکې د غورځنګ ای بی جلسې ته په وینا کې پوره کړ. پښتین زیاته کړه چې د پاکستان په هغو سیمو کې پښتانه وژل کیږي چې د سی پیک پروژه ورڅخه تیریږي. د پاکستان حکومت او پوځ لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې 6 کال په حج کې تر زر زیات کسان مړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې نن سبا ډیره زیاته ګرمي ده. په قاهره کې بیا 2 چارواکو ویلي چې په مړو کې له نیمایي زیات د مصر وګړي دي. مشال ریډیو ته غوړیاست. د اسرائیل د دفاع وزیر نن امریکا ته روان شوی چې د هغه هیواد د دفاع وزیر او نور چارواکو سره د غزي او د اسرائیل د شمالي پولو پر اړه خبرې اترې وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر چې خپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگټن ته روان شوی ویلي چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکو لپاره پریکنده او حیاتي دي. تفصیل په دې اړه زموږ همکار عصمت ساروان وړاندې کوي.
د اسرائیل دفاع وزیر چې خپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگټن ته تللی ویلي چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکو لپاره پریکنده او حیاتي دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابی په هوایي ډګر کې واشنگټن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. د وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل شمالي پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغی شي. شغلی ګالاند زیاته کړ چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزا، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت لیږدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترنګ په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزا کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي. څو له دې جبهې څخه زیات شمېر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو ګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن، بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز اف اسرائیل رسپانې د راپور لمخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسټ درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوې ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیرونه په انګلیسي ژبه په یو ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یو ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرایلی رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لا زیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوری پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرایل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرایل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرایل له حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته هوغورځست او ریدونکو د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې د روان پرلط اته مېشته پروسو دي. دا پرلط د تیر کال د اکتوبر په پای کې له وروسته پیل شو او چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمی وګرځول. د پاکستان د دې ګام له کبله هغه زرګونه خلک بیروزګار شوي چې پر دې پلو به مزدوري کوي. پښتانه دا چې دا خلک اوس د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره څه روزګار کوي، آیا د خپل وشتونو لپاره ل جاری ساتلی پرلته د بریالي کېدو هیله لري او کڅنګ؟ او بل پښتنه دا هم ده چې د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو د ډیورنت کرښې دواړ غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتي څومره متاثر کړي دي. په دې اړه ریپورت لنډي د می ورسته درته وړاندې کوم. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط له کبله د چمن بیروزګارسوي خلک وای مالی حالت یې دی ځای ته رسیدلې چې اوس پر خیرات ټولول مجبور شوی دی. دوی وای همدا یو پوله وا چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یې په سیمه کې د روزګار هیڅ لار نسته، نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګار ناستي. د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګاره شوي دي. د دوی په وینا د کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپل کورنیو ورځنی ضرورتونه به پوره کول، خو اوس هغه لار پرې بند شوې ده. لدی بیروزګار سو یو څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر یوشتمه مشال رډیه ته ویل چې د او څلو رونه ټول اوس پر کور ناشتي.
سو مخکې به چا مر سره سره کوله او قربان به بي سي را کوله، اوس قربان د خوام را باندې ودرې دي. قسم دا چې اوس دې ته درولي چې بازار کې پکر وکړو، مسایکل را ته ولاړ هغه خرج کی چې شمسي ملا ورته خرج کړي، د کور شمسي نه د کولر ته لګي دا ملا ورته خرج کړي. اوس په دغه تنه کې چې زه رښتیا درته زه اوس یو لکه تنظیم به زه راخوره وړم.
باز محمد ویل دوی نور هیڅ نه غواړي، یوازې دی به له پاسپورت او ویزه دومره اجازه ورکړل سي چې ترویش منډي پوری زی او راځي. ویش منډي د افغانستان غاړي ته هغه بازار دی چې د زیاتی برخي ملکیت یې بلې غاړي ته میشت د چمن د خلکو دی. د فتی محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګار سوي کس مشال رډي ته ویل چې د خپل کورنۍ یوازینی کارکونکو کس وو. د د پوینا لکل چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط ورته شي دي، نو پر کوریا د آمدن وسیله بند شوی ده.
یار دوه پاسې ضرور کې زه ساور اخیری اته ساور اخیری پر دا راکم گزاره ده. نو نور کار ونست مست چمن څه اخر خو به قران کوم ستر فرسه یا ما شوم تا کوي دی یا مخ پر گریوان پاتم سایجانو به یو م یو برخه واخر راسته و یا بلوم راسته و یا بلوم راسته و یا نور اس پاته مسنه لګیه.
فتی محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی دی د آمدن دا یوازینی وسیله نوره نه بندوي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګار سوي خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثر سوي خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دی بیروزګار کړي، بلکې د ډیورنت کرښې دواړ غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتې هم ډیری متاثر کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رادیو ته ویل ل اتو میشتو راهیسی د ډیورنډ کرشي هغه غاړی ته په وادسو یو لونو هیڅ حال نه لري.
نو مال سره مخبر یو سره کې چې مشه خو یو کاټ مې لا دی و زه کاټ مې لا ویږي دا ډیر وخت خبره ده چې زه شپږ میاشتې خبره مې نه در سره کوي دا هغه خو هغه حالت خو زموږ په کور کې دي زموږ هغه حالت په هغه کور کې دي دا چې صاحب چې بس اوس نو لارې را باندې بند کړی ده نه پوهېږي چې دا سره باندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر د خوراک وزیر د حکومت ویان او د حکومتي کابینې له بیلابیل غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې پرلت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې دوی ته دې د پخوا په څیر پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
دا مشال رادیو
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د انټرنیټ ترڅنګ د مشال ریډیو په اپلیکیشن کې هم اوریدلای شئ. او سم د نورو ریپورټونو په لور د خبر پښتونخوا شزي د نارینه او په پرتلا د بیان کم ازادي لري. د بشری حقوقو فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې نشزي په جار خپل خبره کولای شي او نه هم په مهمو فیصلو کې نظر اوریدل کیږي. د تعلیم نشټوالي او خراب اقتصاد په ټولنه کې د شزو د بیان تر وړل کې دوه لوی وجه ګڼل کیږي. ځینې شاعرانی د خپل شعرونو لاله هغه خبري کوي چې همداسیا په ټولنه نکی نسی کولای. د شوز د بیان ازادي په اړه د خالده نیاز دا ریپورت اورو چې د وی شاعری په شیر پیلې شي.
کله ضرور کله د بدار او د خاون غلامي هر شرم د پاره ګام او هر مقام مجبوري.
دا شیر او غږ د لیکوالي استاذي او شاعري سلمى شاهين دي چې د خیبر پښتونخوا مردان ضلع سره تعلق لري. د اتلس کتابونو لیکواله سلمى شاهين وای چې ټولونه کې اوس هم خوزتا د بیان د ازادۍ حق نه دی تر لاسه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وې چې یو جنې د خوخي د واده سرګندونه وکړي نو دا خبره د دې د کور نارینه غړونه نه برداشت کیږي او لبد مرغه بیا دې جنې ته ټولنه کې ژوند کول ګران شي. سلمى شاهين زیاته چې اوس هم خزینه د نارینه په دباو کې دي.
تر څو ماشي تور باندې خزا انډیپندنت نه ده دا څه نشي کولای.
د قبائلی سیمی سب ڈویژن حسن خیل اسیدون کی شمائلہ افریدی مشال ریڈیو تا اوی چی کسہم اس خزینہ د کور فیصلو کی شامل ولیشی ولدویتا د اعلی تعلیم او د خوخی شعبو کی د کار کولو اجازه نور کولی کیگی. دا وای چې خارجو سیمو کې د خلکو سوچ کې سهدا پوری بدلون راغلی دی ولی کلیوالو سیمو کې اوس هم خزي د بیان د ازادۍ حق نه محروم دي.
خیبر پختونخوا هغه قبایلی علاقې چې کمې پسماندار دي خزه د خپلې مرزي فیصله نشي کولای. خزي د تعلیم نه محروم دي په هغه ځکه چې تعلیم نشته ده په هغه ځکه کدي رشتي پسند نه پسند اظهار خبره وکو نو بس بدقسمتی سره ایمون چې کم زنانه دي هغه دغه د ژوند دغه فیصلو کولو کې محروم دي.
د پاکستان شمیر شمیرنی ادارې لخوا کال 2021 او 2022 د پاره کړې شوې سروې تر مخه پاکستان کې د نوکری کوونکو خزو شرا 20.4% ده. عائشه خورشید یو وکیله او د خزو د حقوقو فعال ده وای چې د آئین آرټیکل 8 د بنیادی حقوقو خبره کوي کوم چې نارینه او خزو دواړو ته تر لاسه دي خو بیا هم خزینه د دینه محرومه ساتل شوې دي. عائشه خورشید زیاته چې فیصله سازی کې خزو ته حق ورکول ډیره مهمه خبره ده خو ټولنه کې زنانه د بنیادی حقوقو د پاره هم غږ نشي پورته کولی.
نو هغه حقونه دي چې هغه شریعت هم ورکړي دي خو هغه حق ته پاره هم زمونږ خوریانې لګیا دي هغه جنگ کوي او هغه आवाज پورته کوي او کله چې هغه आवाज پورته کوي نو کله کله داسې بیا هم شي ودی ډیر کیس نو داسې شي ودی چې هغه پکې تخپل ژوند نه هم لاسوین زی خپل ژوند چې دین هغه پکې بیلل دي او دغه شان دي کې دا جنگ چې دین هغه د نن ورځې پورې روان دي.
د بشری حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو تر مخه دغه کال کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. کال 2023 کې 1500 کسان وجلې شوې دي چې پکې 323 زنانا شامل دي. د کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. پیښور کې د ای آر وائی نیوز سره خبریالی کوونکی شازیہ نثار مشال ریډیو ته وی چې خزی خبریالی د زنانو مسلې په خو ډول رامخې ته کولای شي. نوموړی وایي چې خیبر پختونخوا کې د کلتور لوجی د خزو بشری حقوقو پامالی زیاته کیږي.
خزه ټارګټ وی یا وکټم وی نو هغه ډیر خطرې کې سره زنانه صحافي خپل حالات ویل شي خپل سيزونه ورسره شیر کول شي خپل مسائل او ایون خپل ذاتی د خزه خاون هغه چې کوم مسله وی هغه ورسره هم شیر کوي شي د یو مرد صحافي یا د سړی صحافي په نسبت باندې. نو خزو صحافيانو لپاره پکار دی چې داسې کم قسم کې سونه مخ ترازین او پکار دی چې په هغه کې سونه کې کارو کې ځکه چې یو خطرې کې سره بد هغه زنانه مسائل چې کوم وینو هغه د دنیا مخ ته کېګ دی او دا غي وسمه مدد شي.
بلړخته د خزو حقوقو د پاره کارکونکي کی پی کمیشن آن دی سټیټس آف وومن پروګرام منیجری امنا دورانی مشال ریډیو ته ویلي دي چې کمیشن د کال 2023 راهسي صبحي کار کوي. امنا دورانی وایي چې کمیشن د خزو ترقی او صنفي برابرۍ د پاره د حکومت لخوا پالیسو پروګرامونو او نورو اقداماتو ته کتنه کوي او بیا متعلقه چارواکو ته سفارشونه وړاندې کوي. د خزو د بیان ازادۍ په اړه امنا دورانی وایي
کمونګه د وایلنس اگینست ویمن خبرو کو یا د کورنۍ تشدد خبرو کو یا د بیسیک رائټس د ډینایل خبرو کو چې هغه کې د تعلیم خبرې او کد صحت خبرې نو هغه تر هغه پورې نشي زنانا انجوای کول چې تر سو هغه خپل د رائے ازادي نه لري.
د نړیوال اقتصادي فورم ڈبلیو ای ایف گلوبل جینڈر گیپ کال 2023 راپورټ تر مخه پاکستان د یو سل شپک سلویخت ملکونو درجه بندی کې یو سل دوه سلویختم نمبر ته راغلی دی. راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان نه لاندې صرف ایران، الجزائر، چاډ او د افغانستان ملکونه دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د جون پر دروشتمه په ټوله نړۍ کې د کندو شزو ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه د ورځ د دی لپاره لمانځي چې خلک د هغو شزو له ژوند او مبارزي خبر سي چې میړونه یې مړ شوي دي. زموږ همکاري په پېښور کې لا یوې داسې شزي سره مرکه کړې چې اته کال مخکې میړه مړ شوی دی. دا شزه ارشاد بیبی نومیږي چې په خپل کور کې د کمبلو او جامو خرڅولو کاروبار پیل کړی دی. خالد نیاز د مرکی په سر کې له هغه پښتلې چې د یوې کونډې په توګه ژوند څنګه روان دی.
وي څنګه خزو اخامې چې د پلار کورې ودان دي ګران کار دی بغیر څه دي کور ته لون لو دونه دې چې څلک شان ګران کار دی قیمت بکیو خپل ځان نو خپل
تقریبا سمر پیسی با دمیاشتی دی کتا تا گھٹا کی گی
سمانا کور خرچم با جو جی دی گی ذکر ایو ورکو موزرا جیلونا دا گیز بیل شو دا دیزائی بیل شو دام با چکو ما جاما پیزا لین دین منی دین شکر اللہ حمد اللہ زمان پا چی خشتا دوبارا کی گی اولا کزو علیمت کو ما زیمت نا دے لما خبا خدیر اما ہوا تمہیں اچکی جا کردا کیوں جی بلکل دیوالی ما نخ خپل خپګان چاته ځای را کړی دی او نخ خپل مجبوري او بس ما خپل د الات مقابله کړل.
خاون چې کله وفات شو ژوند د سنگ بدل شو
احساس سړي دوم شو چې یاره زما ژوند د مجبورۍ شو. نو مې خصوصي خلکو ته ولې نه چې خاون ډېر ورته مې خصوصي لږه نه او بس الله دې ټول دنیا رحم وکړي الله دې ټول دنیا له همت ورکړي.
چکل دا د کپلو کارتا سو کوي د کمبلو کوي نو دین علاوه دا سه مهنت مزدوری تاسو کوي کنه
او ما زه فار روزګار کوم غنم والم هغه په تل باندې ته یو څه ما هر څه ما هر یو روزګار کوم چې څه مخې نه راځي دا چې کوم چې زما په کې څه نه پیږه زره پیدا راغی شکار زه کوم آرام نی نشتا دا نه چې آرام نشتا آرام نی نشتا لکه هغه ما ته دا ورته چې ته د ګرمین یو کار ته لاړ شم ما
تاسو سره د سړو هغه کارم کوي هغه پیسې ګټلم ستاسو ذمہواری ده هغه نسانه سي ساتلم ستاسو ذمہواری ده کور کې کارونه ستاسو ذمہواری ده دا ټول سيزونه چې کم دی دا سنگ تاسو د دې تنظیم سنگ کوي نو
مستری او شیله ما خپل ته مقرر کړی دی مطلب اوس د دکان سودار اورم نو دې تما باندې باندې رښتې ته یم دا ما دې ته یم نو زه دا چې ما زه دې کې خور دې په باندې نه سودار اورم کله چې کپري وروم نو پاري لګ ډیر وخت لګي هغه سهار ته مزه ما کله چې د کور سودا مو دی وی نو هغه لږه پاري راته مو بس هم دی ما هم مجبور ته نو هغه د کور سبزی مزي دا ځان ته مطلب درو تلورو ترغو سبزی راو ما
ګرانی نن سبا ډیر زیات ده نو دا تاسو د کاریا په کور کې مسیږي نو دا ټول سيزونه وخت څنګه تیریږي
بس خډیر ګرانه ده خو مشکل ده او باز یو وخت زغاسې بد نه راشم نو دروغ نه ما انسان دی ولې زه کوم دروغ نه مچ غنی ما در به ما خاله تین فراتی او زغور نه نه دا هی دا پر بیا مطلب یو کشمیر روان کړی دی آتش تلو مارکیټ مخې ته راځه زما زبند کوم ضرورت مې یا دا یو مطلب زما را دې د دوه کالو باندې نو هغه نه لښتل زوځي کا راواله ما ای په خپل له روان ته مخه خپل د دکان یا د روزګار له نه بندو ما
د خلکو د وژنې ته څومره مشکلات مخې ته راغلي دي
نو خلک وایي چې یاره وایي چې دوی په موټرسایکل دروازې ځدرم لا شي ریزرم لا شي نو خلکو ته څه نه ځوتم نه خلکو بچا پکې وایي نو زه د خلکو د خبرو پروا نه کوم دوه لارې خبره الحمدلله ما الله نه سوال کړی دی یو ته نه سوال نه کوم او یو در باندې داسې نور څه د دې سره پیښې وګرځي
بچو باندې او چې کوم ستاسو نه سوال نه سوي د نو غي باندې تعلیم کوي
شکر دې زه می په نهم کې دې یو مشر مسته می دې هغه په پینځم کې دې بل نو سه دغم کې دې نوون کې دې او په دې کې شکر دې څه بوله
دې دا حکومت د بنظیر والے پیسې ورکړي نو تاسو دغه کې پیسې ملاويږي او کنه
نه نه هم په کې بنچي وی دي او ای ګول دې دا هغدار نه زدا به وي نو سما دې سره دا بس دا حکومت ما په سماره باندې کړی دې
اغه خزی چې کمی کندی شي نو هغه ته تاسو سره پیغام ورکول غواړي
چې کوم خزی نو هغه خپل نیمت دي او خپل د دې خپل لاس باندې خلکو خبرو ته ځینځي خپل مهنت دې خپل د دې خپل لاس باندې چې کوم خزی مو کوم کوم سره او سړي ته دې سره دې دې سړي نو هغه ته ښکاري چې ما شومان نه هغه ته بیا ښکاري دا هیڅ نه الله ورته نو بیا تر خلک کندی شي او نکاونې دي نو هغه دې راشي اګه دې چې کته دې بتوله د بتو په اړه کې خپل ځان د دې مخه خبره
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیګا د شلوریز نړیوال کپ په دویم پړاو یا سپریټ کې د استرالیا لوبډلې ته په یو وشت منډو ماتې ورکړه. له دې سره په افغانستان دننه او بهر میشت ګڼ شمیر افغانان ډیر خوشاله شوي دي. د کرکټ مینوال او یو شمیر عام افغانان وایي په اوسنۍ شرایطو کې د خوشي یوازینې هیله همدا لوبډله ده چې وخت په وخت بریاوي ورغړي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په کړهو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقيو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
باور وکړې کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرول ولای چې ولستر کوم د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویخه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکي فریده ازادي رادیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډ وډ شي سمېته وسنګ راځي کومې چې وسنګي خو به اخر را خدا پاک ورحمه نه مې چې هم غټه او د سحر کوم بریا هم تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړهونکي احساس کوو.
دا زمونږ ټول افغانانو لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ د ستاسو افغانانو لرو او زه واقعا هم نن ډېر زیات خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کولی په کوم الفاظ سره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نه اورېدلای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سپورته کولای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سلیدلای. بل نرس چې افغانستان په ډیر وتوانېدی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي نو ته بل لوی خبره نسته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښه لاسته راوړنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد چینواري او عزیز الله هم په دې اړه خپله خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده ستیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو. نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده د دې بخښ زیات هلمند دي چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکول چې استرالیا ته ماتې ورکړه. نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په خوانی چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. له دې ډلې په خوانی ولسمشر حامد کرزي، د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي. د اتو غوره لوبډالو پړاو په ګروپي لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې، بله لوبه یې له بنګلاديش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمایي پای لوبې ته د رسېدو لپاره چانس ډېر سي.
چې وګ